دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
درنو او خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو د خبرونه نه خنې غته واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. نن د سې شنبه ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې درویشتمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. په دې اوسه خبرونه کې مو قربان زمو جهي جواد
آزاد نن رشید
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
راتلونکي هفته پاکستان ته تلونکي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل ډله به په دغه هیواد کې د غیر قانونه ګرځول شوي ډلو پر ضد د لګول شوي بندیزونو څارنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي وایي چې هغه خیراتي ادارو واک به حکومت په خپل لاس کې اخلي چې ورباندې بندیزونه ولګول شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر منځوریدو وروسته د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه قانوني مسوده نن د دغه هیواد سنا یا سنیټ ته وړاندې کیږي.
نن د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د وجل شوي ځوان نقیب الله محسود په اړه د مقدمي اوریدنه پیل کړي، او په ډیر اسماعیل خان کې نن هم د هغه د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي دي.
دا احتجاجي کیمپ لگاولی دی چې نقیب محسود ته انصاف ملاو شو. کچرته انصاف نشي ملاو نو یکم ته به مونږ ان شاء الله په اسلام آباد کې درنه ورکو.
او اوس هم پوره خبر نو اوري.
راتلونکي هفته پاکستان ته تلونکي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل ډله به په دغه هیواد کې د غیر قانونه ګرځول شوي ډلو پر ضد د لګول شوي بندیزونو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو ډلې د سفر وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې حکومت به هغه خیراتي ادارې په خپل اختیار کې اخلي چې حکومت او ملګري ملتونه پې پابندي ولګوي. نوموړي دا خبرې د برتانیې خبری ادارې رایټر ته په یو مرکه کې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د ډلې د سفر مقصد دا کتل دي چې پاکستان د هغه تنظیمونو او کسانو پر ضد څومره عملی اقدامات کړي دي چې ورباندې ملګري ملتونو بندیزونه لګولي دي.
د پاکستان په قبایلي په قومي اسمبلی کې تر منځوریدو وروسته د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه قانوني مسوده نن د دغه هیواد سنا یا سنیټ ته وړاندې کیږي. په دغه قانوني مسوده کې غوښتل شوی دی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ او د پیښور د سترې محکمې یا های کورټ واک اختیار دی تر قبایلي سیمو پورې وغځول شي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو دغه قانون ستایلی، خو په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ورګډېدو په اړه اختلافونه اوس هم موجود دي. د پاکستان دوو سیاسي ګوندونو پختونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نه پرته نور ټول په پختونخوا کې د فاټا د ورګډېدو سره موافق دي.
د امریکا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په کابل برید کې ککړ تراګر دی په سمدستي ډول ونیسي او یا دې هیواد نه وباسي. دری ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې شوي تراګر برید نه وروسته افغان چارواکو د دې پړه په حقانی شبکې باندې اچولی وه، خو د دغې ذمواري طالبانو تسلیم کړې وه. د پاکستان فوج ویان میجر جنرل آصف غفور ویلي چې په کابل کې شوي برید کې افغان تراګر لاس لري او د حقانی نیټورک تړاو هم د افغانستان سره دی.
د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو په نړیواله محکمه کې په افغانستان کې د خبريالانو پر ضد د جنگی جرمونو او د بشر ضد یو سل او نوی قضیه ثبت شوې دي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې ویلي په نړیواله محکمه کې ځکه د افغان خبريالانو پر ضد د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو یو سل او نوی قضیه ثبت کړي تر څو په راتلونکي کې د جګړې ښکېل خواوې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري او د خبريالانو پر ضد تاوتریخوالی او د هغوی د ژوند په ژغورلو کې اړینه همکاري رامنځته شي.
د پاکستان په ستر عدالت کې په کراچۍ کې د پولیسو جالي مقابله کې وجل شوي پښتون زلمي نقیب الله د کیس اولنۍ اوریدنه شروع شوې ده، او د عدالت مشر قاضي د نقیب الله په وجنه کې تورن افسر راو انور د نوم ای سی ایل کې اچولې امر کړی دی. بل لوري ته میډیا وایي چې راو انور د هیواد نه د تښتېدو هڅه شنډه کړې شوې ده. هغه تیره شپه د دوبۍ ته د تلو هڅه کوله، خو په اسلام آباد ایرپورټ کې نیولی شوی دی. دین علاوه په اسلام آباد په پاکستان مختلف ښارونو کې د نقیب الله د وجنې په اقله باندې احتجاجونه هم کیږي، او د هغه کورنۍ په کراچۍ کې ده او هلته هڅه کوي چې ایف آی آر درج کړي. نور تفصیل پرې راکوي زموږ همکار نوشیروان قلندر.
په کراچۍ کې د وی او ای ډیو خبريال وای چې د پولیسو په دروغجن مقابله کې د وجل شوی نکی بولا د پیغه اف ای آر به راتلونکو څو ساعت کې د پولیس سره ولیکل شي. د سین صوبی پولیس لخوا د نکی بولا پلار ملک محمد خان د کورنۍ نور غړو او د دوی وکیلانو پینل ته خصوصي ځای ورکړی دی او هلته دوی په مشاورت سره د نکیب الله په پیخه کې ککړ پولیس افسر راو انوار او د پولیس ټیم په ضد د اغوا غیر قانوني وژنې او د ترهګرۍ د قانوني دفاتو د لاندې مقدمه درج کوي. په دغه اف آی آر درج کولو به موږ د ډیو ریډیو اوریدونکو زر خبر کړو. بل پلوته د سترې محکمې سپریم کورټ لخوا د نکیب الله د غیر قانوني وژنې او رونې په سر اخیسته شوې سوموټو نوټس په ترڅ کې د پاکستان مشر قاضي د پاکستان داخله وزارت ته امر کړی دی چې د پولیس افسر راو انوار نوم دی په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي چې د بهر اون تختی. د دې ترڅنګ مطبوعات وایي چې د نکیب الله په کیس کې ککړ مهم کردار پولیس افسر راو انوار پرون د اسلام آباد ایرپورټ د لارې دوبه ته د تختیدو هڅه کوله خو په هوایی ډګر یې چارواکو هڅه ناکام کړی ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او نن په کابل کې هم د نقیب الله محسود د فاتحه مراسم ترسره شوی. و ویش کلن پختون ځوان په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جالي جګړې په ترڅ کې وژل شوی. د هغه ملګرو او خپلوانو ادعا کوله چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو په موده کې تر 500 زیات پښتانه په کراچۍ کې د پاکستان د امنیتي کسانو لخوا وژل شوي دي. دوی له افغان حکومت او نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په پاکستان کې د پښتنو د داسې مرموزو وژنو په اړه پلټنې وکړي او عاملین باید په ښکاره محاکمه شي او ورته قانوني سزا ورکړل شي.
د امریکا الاسکا ریاست کې 7.9 شدت زلزله راغلی ده او سونامی راتلو یره هم پیدا شوی ده. د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې مرکز کوډ کلی نه 300 کیلومتر لری جنوبی ختیځ طرف ته وو. د امریکا د موسمیاتو قامی ادارې ویلي د برټش کولمبیا محکمې د الاسکا لپاره د سونامی خبرداري هم ورکړه ده.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس وروسته له هغې چې بیت المقدس ته یې د 2019 کال تر وروستیو پورې د امریکا د سفارت د انتقال اعلان وکړ، له منځني ختیځ څخه خپل څلور ورځنی سفر راونغاړه. پینس د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو له ولسمشر سره تر لیده کاتو وروسته د هالوکاست د یادونې ځای ته ورغی او له لویدیځ دیوال څخه یې لیدنه وکړه. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي و چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لیږد به کلونه وخت ونیسي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا دا تایید کړه چې امریکا به په بیت المقدس کې د روان کال له پای څخه مخکې خپل سفارت پرانیسي.
د امریکا کانګرس تیره شپه د حکومت د ارزی لګښتونو منظوري ورکړي چې د هغې نه وروسته حکومت به کولی شي چې د 8 فروری پورې خپل کار چې دی روان کړي. صدر ترامپ د دغې قانون منظوري هم ورکړې ده. نور تفصیل پې راکوي منزده شهید په دې رپورټ کې.
د امریکا حکومت د دریو ورځو شټډاون یا بندیدو نه وروسته بیرته پرانستل شو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت بیا پرانستلو یو قانوني مسوده لاسلیک کړه او د حکومتي چارو تړلو بندیز پای ته ورسید چې د کډوالو په وړاندې د قانون په سر اختلافات رامنځته کړي وو. د دوشنبې په ورځ د امریکا سنا یا سینټ غړو تایید شوی بودیجه تصویب کړه. سپینې ماڼۍ په وروستیو کې د کډوالۍ په اړوند د ولسمشر ټرمپ لخوا مختلف بیانونه ورکړي او تر دا دمه په ډاګه نه ده چې آیا د ولسمشر ټرمپ له لورې به دغه کډوالۍ قانون تصویب شي او که څنګه. جمهوري پال ګوند ویلي دوی د سینټ یا سنا د پرېکړې سره همغږي نه دي. د متحده ایالاتو حکومت د 2013 مالی کال په تیر کال اکتوبر میاشت کې پیل شوی کانګرس ته پکار دی چې دغه لګښتونه تصویب کړي. په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو غړو د مهاجرت قانون پر سر اختلافات لري او دغې مسلې د بودیجې پر تصویب اثر کړی دی. ډیموکراتان غواړي چې د حکومت د کار د دوام په خاطر یوازې د مصارفو بودیجه تصویب کړي، خو جمهوریت غوښتونکو بیا کوشش کوو چې بودیجه باید د سرحدي امنیت او په قانون مهاجرت کې د اصلاحات کار تخویه کړي. ډیموکراتانو غوښتنه کړې ده چې په هر ډول لنډمهالې مصرفي بودیجه کې دي د مهاجرینو د ساتنې د یو پروګرام ډاکا د زهیق کسان خوندیتوب په پام کې ونیول شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو ریډیو ریډیو خبرونه واوریدل او سپر ازو رپورټونو اړخته څنګه شي تاسو خبرونه واوریدل چې راتلونکي هفته به پاکستان ته د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو ډله ورزي او هغه به د هغې خبرې جاج اخلي چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځولي شوي ګوندونه او کسان چې دي هغه باندې پاکستان حکومت څومره عمل کوي. بل اړخته د ملګرو ملتونو د سفر نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې هغه به د حکومت په د هغه خیراتي ادارې اختیار په خپل لاس کې اخلي په کوم باندې چې حکومت او ملګري ملتونه پابندي ولګوي. نور تفصیل پیرا کوي اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې ګرد خیریه ادارې به په خپلو لاسونو کې اخلي چې ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولي دي. بلخوا مطبوعاتي رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل ټیم پاکستان سفر په وخت به دې ته نیغ په نیغه حافظ سعید پورې رسایي به نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل دا ټیم به راتلونکي څو ورځو پاکستان سفر کوي او د سفر مقصد دا کتل دي چې پاکستان هغه تنظیمونو او کسانو پر ضد څومره عملي کاروای کړي دي په چا چې ملګرو ملتونو بندیز لګولی دی. دغه ټیم به جماعت داوا او فلاح انسانیت فاؤنډیشن باندې لګول شوي بندیزونو جاج اخلي او پاکستانی چارواکي به د بندیزونو په حکله د پاکستان لخوا عمل کولو په حکله به دوی ته بریفینګ ورکوي. ملګرو ملتونو چې په کومو تنظیمونو بندیز لګولی دی هغه کې 20 تنظیمونه او 53 کسان په پاکستان کې موجود دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان به د ملګرو ملتونو د ټیم ته حافظ سعید سره نیغ په نیغه ملاقات اجازت ورنکړي. مطبوعات د پاکستان خارجه دفتر چارواکو له خولې وایي د ملګرو ملتونو د ټیم پاکستان سفر مقصد په پاکستان څه قسمه فشار اچول نه دي او نه دوی حافظ سعید ته رسایي غوښته ده او که چېرې هم غواړي نو د دې اجازت به ورنکړو. ملګرو ملتونو چې په کومو تنظیمونو بندیز لګولی دی هغه کې جماعت الدعوه، لشکرې طیبه، لشکر جنگوی، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن او یو شمیر نور تنظیمونه او تنان شامل دي. جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې هند او امریکا کال 2008 ممبئی ترخګر بریدونو تور لګوي په کوم کې یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوي وو. سړنکار او پاکستان پوځ یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې دې وخت په پاکستان ډېر زیات فشار دی او داسې تنظیمونو ته اجازت نشي ورکول کېدی چې په ښکاره کاروای وکړي. لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي که چېرې پاکستان نړۍ ته دا ښودل غواړي چې عملي توګه داسې تنظیمونو پر ضد کاروای کړي دي نو بیا به په داسې تنظیمونو بندیز لګوي.
پاکستان ٹھیک اقدام لے رہا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے اگر اپنا وہ امیج بہتر کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم واقعی میں سنجیدہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیموں کو پاکستان میں کسی صورت میں کام کرنے نہیں دیا جائے.
دوی وی پاکستان خپل لخوا گامونه پورته کړی دی خو که چېرې نړۍ ته خودل غواړي چې عملی توګه پاکستان کاروای کوي نو بیا دې باید چې داسې تنظیمونو ته د کار اجازت ورنکړي. پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو بار ملکی مطبوعاتي ادارې ته ویلي دي پاکستان به هغه خیریه ادارو ته دلته د کار اجازت ورنکړي چې ورباندې بندیز لګول شوی دی او دغه شان ادارو واګ به خپل لاس کې واخلي او پاکستان حکومت او پوز دغه شان فیصلو کې په یو پاڼه ولاړ دي. خو وزیر اعظم په جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنڈیشن باندې د بندیز حتمی نیټې په حق له سویلونه ډډه کړې ده. د وخت پاکستان کې نږدې اویا تنظیمونو باندې بندیز لګول شوی دی خو جماعت الدعوا، فلاح انسانیت، الرشید او الاختر ټرسٹ د سارنې په فهرست کې لا تر اوسه شامل دي. وړاندې امریکا هم ویلي وو پاکستان د حافظ سعید محاکمه کړي. د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید چې کوم خیریه اداره چلوي د هغې کنټرول په لس کې اغوستو فیصله د جنوري ړومبې نیټې پاکستان کړې وه. د لسو میاشتو نظربندې نه پس تیر کال نومبر په میاشت کې عدالتي حکم باندې حافظ سعید رها کړی شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiwa.
رنو قدمن اردن کو مخکې پر راپور کوم اوریدل چې ټاکل شوی د امنیت د شورا یو پلاوی به پاکستان ته ولاړ شي او ترسو د هغو ډلو پاړه د پاکستان د حکومت کړنې وارزوي چې د امنیت د شورا لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي او هغه ډلې او کسان ترهګر ګرځول شوي وه. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار پیر زبیر شاه د محل په سټډیو کې ده. پیر صاحب، سټډیو ته په خیر راغلی.
په خیر.
آیا پاکستان به د امنیت د شورا باور او اطمینان په دې مسله کې راخپل کړی شي او که څنګه؟
نو چې دا کوم را روان دي د ملګرو ملتونو دا یو وفد را روان ده، یو دوه ورځې شو پاکستان ته ورسي او دوی بنیادی کار دا ده چې کوم بندیزونه هغه خیراتي ادارې، هغه خلک، هغه سړي، هغه ګروپونه چې چا باندې بندیزونه لګېدلي دي هغوی وګوري چې آیا هغه بندیزونو باندې عمل کیږي که نه کیږي. نو پاکستان نه دوی ډېر مخشه نه مطالبه کړي دي او په دا ټایم اسپیشلی د حافظ سعید حق له موږ ګورو چې هند او امریکا اوس بیا ټینګار کړی دا چې په دغه باندې دې انصاف وسی او دغه سړي ته د حکومت سزا د هغه د ورکړی سي. نو دا کمیټي به راځي، نو اوس پاکستان دا ورته ښیي چې موږ داسې درې سوه پورې کسان نیولي دي، موږ عرب نه زیات روپۍ موږ د هغه ساری کړي دي، بند کړي مو دي چې کوم دوی په نظر شې د ترهګرۍ لپاره استعمالېږي. نو پاکستان به دا ښیي، خو هغه نه علاوه چې کومه مسله د هغه دا ده چې حافظ سعید چې کوم د ملګرو ملتونو او هغه چې په هغه شی بلیک لیست ده، هغه باندې بندیزونه دي، د امریکې طرف نه $10 میلیونه انعام ده پې، او د هند ته دا مطلوب ده د ممبئی اټیک شي. نو هغه موږ ګورو چې اشکاره ویني، هغه ګرځي لګیا ده، هغه تقریرونه کوي، جلسې کوي، او اوس پورې سټیټ ډپارټمنټ چې کومه بل ورځ بیان راغله او هغه دا ویلي وو چې پاکستان باندې دا بیا ور رخ کړی او چې دته دې سزا ورکړی سي. نو دا به دوی به ما په خیال پاکستان ته به ډېر مشکل ټایم وي، ډېر سخت وخت به وي چې دوی دا مطمئن کړي، ولې چې دا کمیټه چې کله واپس لاړ سي دوی به خپل رپورټ ورکوي او هغه مطابق به تا ملګرو ملتونو بیا اکشن اخلي. او دغه نه علاوه چې کوم ټول نه زیاته مهمه خبره ده، هغه پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته دا یو ګروپ ته د ملکونو او هغوی دا کار ده چې پاکستان باندې دوی ډېر فشار لګولای ده که فرض که پاکستان دا خپل ترهګرو ته یا داسې ګروپونو ته د پیسو عام دو رفت بند نکی، نو پاکستان باندې به پابندی ولګوي چې کومه پاکستان د معیشت او سیاست لپاره خطرناک وي.
پیر صاحب، که چیرته پاکستان په دې ونه توانیږي چې د امنیت د شورا د دغه ورغلي پلاوی باور او هغه اطمینان او ډاډ راخپل کړي چې دوی رښتیا هم د هغو ډلو او کسانو په وړاندې لازم اقدامات کړي چې د امنیت شورا پرې بندیزونه لګولي، نو د امنیت د شورا دغه پلاوی څه واک او څه اختیار لري، څه کولی شي د پاکستان پر ضد؟
نو پاکستان پر ضد خو دوی دا کولای سي چې اول خو به دوی رپورټ لیکي چې رای سي، دوی به وګوري چې آیا پاکستان چې کوم د ملګرو ملتونو یو غړی ده د هغه بندیزونو باندې عمل کړی ده که نه یې ده کړی. که فرض که نه وي کړی دوی به دا رپورټ ورکوي، خپل ملګرو ملتونو سره به شیر کوي، هغه به بنیاد شي، به بیا دوی ملګرو ملتونو چې کومه کمیټي ده هغوی به بیا مخشه سفارش کوي چې پاکستان خلاف د څه اکشن شي. خو ما څرنګه اول وویل چې اصلي خبره چې کوم دغه شه ده هغه فاینانشل ټاسک فورس والا ده، او فاینانشل اکشن ټاسک فورس ده دا یو بارني انټرنیشنل یو اداره ده، او د پاکستان ته اول نه ویلي وو چې موږ تاسو په واچ لیست باندې اچوو، ولې چې تاسو د منی لانډرینګ د پیسو د فنډینګ چې کوم ترګرو ته ده هغه بارې شي تاسو هغه ګامونه نه دي اوچت کړي چې کوم موږ تاسو ته ویلي وو. نو په واچ لیست ته چې په واچ لیست راسي هغه نه بعد پاکستان باندې بندیزونه ولګي، پاکستان به چې کوم د هغه کریډیبلټي ده په مارکیټ شي، انټرنیشنل مارکیټ شي، هغه به خراب شي، او بیا به دا وایي چې پاکستان معیشت ته به غټ نقصان وي، او د سیاسي او چې کوم د باندې تورونه لګي چې دا ښه او بد ترګرو شفر کوي هغه چې کوم تورونه دي هغه به هم تقویت واخلي.
ډیره زیاته مننه پیر زبیر شاه.
ډیره مننه.
زمان روزین کو تاسو ډیوړ ډیو ته وکه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرداري ورکړی دی چې امریکا د پاکستان امداد بند کړو نو د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د دغې نه ډیر متاثر شي. یاد دی وی چې د کال 2013 په اولنۍ ورځ په اولنۍ ټویټ کې صدر ترامپ ویلیو چې پاکستان ته مونږ په بلیونونو ډالرې ورکو خو مونږ ته یې د دوکې نه علاوه هیڅ نه دی راکړی. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بهرنی ملکی خبری آژانس رایټرز سره مرکه کې ویلي چې کچری د امریکا لاړه بندیزونه ولګول سو او اتحادی مرستی فند سی اس اف ودرول سو نو د پاکستان د تراګری په ضد جنگ صلاحیتونه کمزورې دی سي او امریکا ته پکار دی چې دا خبره ومني. هغه تراګر چې ورسره به موږ ته جنگ کول نو امریکا ته به ورسره جنګېدل وي. دوی د امریکا د صدر هغه ټویټ چې پکې پاکستان دغه باز ګرځولی دی هم ناقابل قبول ګرځولی دی او ویلي چې د تراګري په ضد جنگ کې امریکا ته په افغانستان کې موجود ناټو ځواکونو ته سامان وړو په آزادۍ اجازت ورکړې. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دغه مرکه په داسې حال کې کړې چې د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا پر پاکستان نیوکې کړې او خپل د ټویټ په ذریعه یې ویلي وو چې امریکا د تیرو 15 کلو راهیسې اسلام آباد ته دردېش ربر ډالر مرسته ورکړې خو په بدل کې دروغ او دغه ور سره سوي. امریکا تور لګوي چې په افغانستان کې په بریدونه کې پاکستان کې پټی ځالي لرونکي حقانی شبکه او نور تراګر ککړ دي. په تیرو ورځو کې کابل په 5 سټار هوټل کې کېدونکي د بریدونو تور هم افغان چارواکو پر پاکستان لګولې وو او د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا سینډرز په واشنگټن کې د خبري غونډې سره وینا کې پاکستان څخه په دغه برید کې ککړ طالب مشران په سمدستي ډول د نیول یا د هیواد څخه د وستلو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي چې په کابل کې سوي برید کې افغان تراګر دي او د حقانی شبکې تړاو هم د افغانستان سره دی. د تراګرو په خصوصي توګه د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو نه کولو او د دې مرستي تورې په نتیجه کې امریکا د پاکستان دپاره د 255 میلیونه ډالره فوجي مرسته هم ودرولې ده. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې پاکستان د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس FATF سره غونډه وروسته د تراګرو مالی مرستې ودرولو کې ډېر پرمختګ سوی دی. دغه نړیوالې ادارې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د تراګری په ضد د څه نه کولو له وجې پاکستان نوم په هغه فهرست کې اچولی سي چې پرې نظر ساتل کېږي او د دغه تراګرو ډلو په ضد د پاکستان د ګامونو جاج اخستو دپاره به په روانه میاشته کې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ډله د پاکستان سفر هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
رنو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، ټاکل شوی و چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر منځوریدو وروسته د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه قانوني مسوده نن د دغه هیواد سنیټ ته وړاندې شي. په دغه قانوني مسوده کې غوښتل شوی دی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ او د پېښور د سترې محکمې یا های کورټ واک او اختیار دی تر قبایلي سیمو پورې وغځول شي. د همدې موضوع د وروستي جزئیاتو په اړه د ډیوی خبریال الیاس خان دا مهال موږ سره د ټلیفون پر کرخه ده. الیاس خان، خبرونه ته بخیر راغلی.
ډیره مننه مجاهد جواد صاحب، خوشاله
اوسئ. الیاس خان، دا قانوني مسوده نن پر اختیا هم سنیټ ته وړاندې شو او کڅنګه؟
جی مجاهد صاحب، نن څنګه چې تاسو وایئ د قومي اسمبلی نه دې میاشتې په 12مه نیټه باندې د منظورۍ نه وروسته دا نن سنیټ ته وړاندې کیږي او باقاعده د سنیټ چې کومه ایجنډا ده نو په هغه کې دا اچول شوی ده او لږ شېبې وروسته دغه امکان دی چې په دا باقاعده په دې باندې بحث پیل کړل شي، خو تر دې دمه دا لا نه وړاندې کړی شوی. په دې کې البته چې کوم دغه یو د پاکستان پیپلز پارټي کوم چې په سنیټ کې یو ډېر لوی جماعت ته د حزب اختلاف هغه کې د پیپلز پارټي سېنټر فرات الله بابر مطبوعاتو ته دا رقم وینا کړی دا چې پدې کې امکان دی چې څه بدلون د دوی د ګوند لخوا راوستل شي او دا ویل کېږي چې فرات الله بابر پدې کې څه بدلون وړاندې کړی دی او دغه وینا دا چې د قومي اسمبلی نه خو دغه بل په توندۍ سره حکومت پاس کړلو خو اوس پدې کې چې کم کباحت دی نو هغه دا دی چې کدا قانون جوړم شي یعنی سېنات هم پاس کړي ولس مشر لاسلیک کړي او دا غي نرسته هم حکومت پدې کې داسې قسمه دغه پیښې دي جزئیات چې دا غي وجه ترکمې پورې مرکزی حکومت د دې یو نوټیفیکیشن نوی جاری کړل چې پاره کې دا په ډاګه سره اعلان وکړل شي چې د فلا تاریخ نه به په لانکای علاقه کې یا سیمه کې دغه قانون چې کم دی نو دا به نافذ العمل وي او دې داوی دوايي چې پدغه علاقه پدغه وجه سره حکومت دا د باول هم شي او چې کم دغه یو اکستنشن بکیږي د اعلی عدلی او په هغه اړه باندې دغه بل خاموشه دي او حکومت د کې د مزید لملیټ نه هم کار غسته شي او دغه رنګ چې کم د دوی دغه وینا ده چې د حکومت کم دغه اختیار دی نو د دې غلط استعمال هم کول شي نو ځکه به موږ په دې کې ترمیم وړاندې کوو او په هغه باندې بعد بحث نه کیږي او د دا وایي د دې کې بحث هم شي نو تمه دا ده چې ترجمه د ورځې پورې دغه بل د سنټ نه بیا پاس کړل شي او که دغه ترمیم د فرات الله بابر منظور کړل شو نن چیرمن سیټ منظور کړلو او په قاعده بحث لپاره پدې باندې بحث پیل شو نو یو ځل بیا دغه د سنټ نه دا بل قومي اسمبلی تدوین پای کې دا مزید لیټ کې دی هم شي جی مجاهد
صاحب الیاس خان په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو کڅام دغه قانون سټایل خو په خیبر پښتونخوا کې د فټا د ورګډېدو په اړه اختلافونه او اختلافات هم شته مثلا لکتر لګه د پاکستان دوه سیاسي ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د دغه قانون مخالفت کوي فکر نه کوي چې دا به د دې قانون په عمل کېدو کې ورسته خندونه رامنځته کړي
جی مجاهد صاحب بالکل صرف دغه نه بلکې که اوسم دا وکتل شي نو څنګه چې نن فرات الله بابر دا خبره کړې ده نو چې کوم قانون پوهان دي هغه هم همدغه رنگ شکونه روانه کړی دي چې دا خو یو جز صرف د پاټا چې کوم ریفارم ز اصلاحات یو بلو ډېر یو جامع او وسیع بلو هغه کې چې دا باید چې دا یو ډېرخه خبره چې دا غلطه اعلی عدلی اختیار وغځول شي او په دې بل کې دوی دا وایي چې هر څه په ډاګه نه دي چې دغه عدلی د پاره په بنیادی سټرکچر یا دغه په کم ځای کله به دا غځیږي او د لاندې عدالتونو په سن نظام وي یا د اف سی آر سره به څه کیږي یا دا به یو پیرل جوډیشل سیستم به روانې که څه نو دا هر څه خاموشه دي او څنګه چې تاسو ووایي په سینټ کې هم د دغه ګوندونو کافي غړي دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم شته غړي او دغه رنګ د مولانا فضل الرحمن هم کافي غړي دي نو دلته کې لم لیټ هم مزید کار کې دی شي او ترکمه پورې چې دغه کسان په باور کې نوې غسته شي شوی نو دا مزید لکه څنګه اسمبلی نه خو حکومت سره میجارټي وه هلته نه خو دا بل دوی په توندۍ سره پاس کړل شو او په سینټ کې چونکې دوی سره هغه میجارټي نشته دی اکثریت نشته دی نو دلته کې دغه یو امکان دی چې دا بل مزید د لملیټ ښکار شي.
ډیره زیاته مننه الیاس خان کور ودان.
مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اردن کو پامکڑی یو زل بیاد مهم خبرونو سره ټوپتا
راتون کی هفته پاکستان ته تلون کی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل دلبا په دغه هواد کې د غیر قانونا ګرځول شوی ډلو پر ضد د لګول شوی بندیزونو څارنه کوي د ملګرو ملتونو له ډلې د سفر نه وړاندې پاکستان وزیر اعظم شهید خان عباسی ویلي چې حکومت په دغه خیراتي ادارو اختیار په خپل لاس کې اخلي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر منظورېدو وروسته د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه قانوني مسوده نن د دغه هیواد سنیټ ته وړاندې کیږي
نن د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د پولیس په ډزو د وژل شوي ځوان نقیب الله محسود په اړه د مقدمه اوریدنه پیل کړي او په ډېر اسماعیل خان کې نن هم د هغه د وژنې پر ضد احتجاجونه شوي دي
دا احتجاجی کیمپ لگاول دی چه نقیب محسود ته انصاف ملاو شو کچر ته انصاف نشی ملاو نو یکم تا بمونگ انشاءاللہ اسلام آباد کم در نور کو
او اس هم بشپړ خبرونه
راتلون کی هفته با پاکستان ته تلون کی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل ډلبا په دغه هیواد کې د غیر قانوني ګرځول شوی ډلو پر ضد د لګول شوی بندیزونو جاج اخلي د ملګرو ملتونو د ډلې سفر وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې حکومت به هغه خیراتي ادارې په خپل اختیار کې اخلي چې حکومت او ملګرو ملتونو پرې پابندي لګولې ده نوموړي دا خبرې د برطانیې خبري ادارې رایټرز سره په مرکه کې کړې دي د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل ډلې د سفر مقصد دا کتل دي چې پاکستان د هغه تنظیمونو او کسانو پر ضد څومره عملي اقدامات کړي چې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې تر منظورېدو وروسته د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه قانوني مسوده نن د دغه هیواد سنیټ ته وړاندې کیږي په دغه قانوني مسوده کې غوښتل شوې دي چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ او د پېښور د سترې محکمې یا های کورټ واک او اختیار دی تر قبایلي سیمو پورې وغځول شي په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو دغه قانون ستایلی خو په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د ورګډېدو په اړه اختلافات اوس هم موجود دي د پاکستان دوو سیاسي ګوندونو پختونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن نه پرته نور ټول په پختونخوا کې د فاټا د ورګډېدو سره موافق دي
د پاکستان په ستره عدالت کې په کراچۍ کې د پولیسو جالي مقابله کې وجل شوی پختون زلمی نقیب الله د کیس اولنی اوریدنه شوې ده او د عدالت مشر قاضي د نقیب په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انور نوم په ای سی ایل کې دا چولو امر کړی دی بل لوري ته میډیا وایي چې راو انور د هیواد نه د تښتېدلو کوشش کولو او هغه تیره شپه د دوبۍ ته د تګ لپاره اسلام آباد ایرپورټ ته تللی وو خو د هغه ځای نه واپس کړی شوی دی د نقیب الله پلار او نور خپلوان په کراچۍ کې دي او د اف آی آر د درج کولو کوشش کوي
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس وروسته له هغې چې بیت المقدس ته یې د 2019 کال تر وروستیو پورې د امریکا د سفارت د انتقال اعلان وکړ له منځني ختیځ څخه خپل څلور ورځنی سفر راونغاړه پینس د سې شنبې په ورځ د اسرائیلو له ولسمشر سره تر لیده کاتو وروسته د هالوکاست د یادونې ځای ته ورغی او له لویدیځ دیوال څخه یې لیدنه وکړه تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي و چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لیږد به کلونه وخت ونیسي د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا ته تایید کړه چې امریکا به په بیت المقدس کې د روان کال له پای څخه مخکې خپل سفارت پرانیزي
د امریکا الاسکا ریاست کې 1.9 شدت زلزله راغلی او د سونامی راتللو یره هم پیدا شوی د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې مرکز کودک کلیت نه 300 کیلومتر لري جنوبي خدیس طرف ته وو د امریکا د موسمیاتو قومي ادارې ویلي د بریټیش کولمبیا او الاسکا لپاره د سونامی خبرداري ورکړی شوی دی
د امریکا د بهرنیو مرستو مشر مارک گرین وای په سوریا کې ویجاړی له حد زیات دي خو وای د ویني چې په دغه خار کې ژوند بیرته په پیل دوه دی گرین چې د یو اس ایډ مشر دی رقیته په یو نه اعلان شوی سفر ورغلی او د دوشنبه په ورځ ریټرز ته وویل په خار کې ویجاړی د سترګو د دید په اندازه ښکاری او دغه خار او دغه خار د امریکایي د هوایی بریدونو په ترڅ کې سخت زبل شوی دی گرین زیاته کړه په رقه کې تر ټولو مهمه خبره دا مهال د دې خار جوړېدل نه دی بلکې د اړینو خدماتو برابرول دي او دا چې په سیمه کې دومره ثبات رامنځته شي چې داعش ورته بیرته ونه ګرځي
د جنوبی کوریا یو پلاوی د نهه په ورځ شمالي کوریا ته په درې ورځني سفر ورغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کړي د تیرو دو کالو کې د اولنۍ سرکاري سفر دی دغه نه یو ورځ وړاندې د شمالي کوریا یو پلاوی جنوبي کوریا ته هم ورغلی وو د شمالي او جنوبي کوریا استازي د یو بل هیوادونو سفر په داسې مهال کې کوي چې شمالي کوریا مشر اعلان کړي چې د لوبغاړو یو ډله به یخنۍ اولمپک لوبو کې برخه غسلو لپاره جنوبي کوریا ته لیږي. دغه مقابله به راتلونکي میاشت کې کیدونکې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته وکي خبرونو خلاصه مو اوریدل. وسره زو رپورټونو اړخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان نقیب الله محسود پاړه د مقدمي اوریدنه پیل کړې ده. نو بل اړخته په ډیر اسماعیل خان کې نن هم د هغه د وجنې پاکل باندې د هغه پرزت باندې احتجاجونه کیږي. نور تفصیل راکوي عدنان بیٹنی په دې رپورټ کې.
د صحابه زیدی کلی اوسیدن کې مشال د وژنې وروسته بیا د نقیب بیرام وژنې دغه مقامی خلک راپارولې دي او د دې اندېښنې ډېرې زیاتې سختې شوې دي او په ټول هیواد کې احتجاجونه یو لړۍ شروع شوې ده. دا مهال په ډېر اسماعیل خان سیمه کې هم د نقیب د بیرام وژنې لپاره دلته یو احتجاجي تازتي غونډه رابلل شوې ده. په دې کې مختلف سیاسي سماجي او د مختلفو قبیلو خلک ګډون درلودي. د دوی اندېښنې څه دي؟ له دوی سره دغه خبرې یا حال احوال اخلو. آیا زوزي چې دی دغه د جنوبی وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر هم دی د عوامي نشل ګوند کوم کم پرست ډره ده د هغې صوبای جنټ سیکرټری هم دی. پښتنه دا چې تاسو اندېښنې څه دي؟
موږ صرف نن دا نه غواړو چې دا صرف د نقیب د پوره مجدایت دا احتجاجي کمپ مجدا ویایي چې دا ادارې مجدي دمر تنګ کړي دا قبایل دا پښتین دا یې په هر انداز کې سیدا سره کړای دی. په دا پسې بالکل د څټا د ادارې زور دی. دا د یو سړی کور نه دی. دا ټوټلی د قبایل سره د پښتانه سره د ادارې دا رویه د ایواره ویانه ته د میش په جنوبی وزیرستان کې وسه د فوج سره چې کوم کا سون دی په جیل کې دی ور سره د میش ملګری دی نه څه جرم شته او په جیل نه کې دی کورینا تر ووړي د فاتخینه خلک لري نن غایې ځه میش ته په دایته ځاجی کوم باندې فوجونه وویل چې دلته کوم نه لگاوي پولیس روغای چې دلته کوم نه لگاوي قبایل دار مجبور کړی دی او آیا میش خپل فاتخ خطا نه پرېږدي؟ دغه دا مطلب دی چې دا ادارې دا غوړي چې قبایل بغاوت وکړي.
نو عرفان محسود چې دلته د ډیر اسماعیل خان ایریتی پارلمان غړی ده او دغه تزیدی غونډه چې ناشته د دې څو غوښتل لري تاسو چې وایي غوړي په دې باندې؟
جی بالکل. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سو ورځې نه چې نقیب شهید سره کوم کیس په کراچۍ کې شوی دی چې دوی په ډېر ظلم او هغه باندې شهید کړی دی. دې باره کې دا تزیتی کیمپ دلته مونږ ناست یو او دا تزیتی کیمپ هم ده ورسره ورسره دا احتجاجي کیمپ هم ده او موږ غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې نقیب شهید سره چې کوم ظلم او زیاتوب شوی دی دغه ته د پوره پوره انصاف میلاو شي.
او عرفان صاحب تاسو په خپل مسعود کبیره سره تعلق دا ویل کیږي چې دا یوازنی نقیب نه دی نور هم بلاش مردا سي خلک دي چې هغه مورای عدالت وژل سوی دي. څومره حقیقت لري او تاسو سره د دې شمیر څومره ده؟
جی بالکل. پدې کې هیڅ شک نشته چې دا سه کتونه یو د نقیب نه دی شوی بلکې کم از کم 350 نه پاس خلک او شای چې بای دوی سره دا ظلم شوی دی او دوی دا سه ماورای عدالت قتل کړی دي. نو ټولو ته انصاف وکړ دی.
دلته د مختلفو قبیلو خلک هم موجود دي. شیخان شرنیش تعلق دی افرد رازند سره ده. شیخان صاحب تاسو په څه اندېښنې دي؟
زه دا خبره کول غواړم چې د ریاست دغه ډېرې ذمہواری دي په کومه ذمہواری ده سپاغی کې به د خپلو شهریانو د جان او د مال تحفظ کوي. نو باغی کې نن پښتون د ادم تحفظ ښکار دی. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کم اکسترا جوډیشل کلینګ سوې دی د نقیب شهید نو په دې دی جوډیشل کمیشن جوړ شي. صرف د سموټو زخمو څخه فائدہ نشته. دا سید مشال په کیس کې هم وسپه خو تر اوسه پورې کیس هغه روان دی. زموږ دا مطالبه ده سیدا جوډیشل کمیشن د جوړ سی سی انصاف ملاو سی کدا سی ونه سی. نو بیا زموږ دا اندېښنې دي. دا ډېرې لوی خبرې دي چې پښتنو د دې ملک سه ډېرې زیاتې جنازې وچته کې د 47 داسې کړه د عمل جوړ شوی دی. نو ور ډېرې زیاتې جنازې وچته کې د 47 داسې کړه د عمل جوړ شوی دی. نو اول په بابر کې پیښ اوس په 1948 سه بیا لاغه بعد په لیاقت باغ کې مور لیاقت باغ زغه مور جنازې را وچته کې بیا زه ولکه او دغه راغی مشرف راغی او د مجاهدینو په نامه د دهشتګردو په نامه باندې وزنی په دې ملک سه صدا کم توفاټک سه ازبک تاجک چچن عرب راغله. او دا پښتنو نو راغوستي دا قبایلو نو راغوستي دا چا میلمانو نو نن سی پنکی باندې دا دوی الزام لګوي سی کی مولا مسعود لیا د بیت الله مسعود د ډرایور نو موږ دا پوښتنه کوو سی کا دا دهشتګرد نو ایا دا تاسو وزل سی تاسو هغه نو وزل دا کوم مین مدیر نو دا په هغه تور کې تاسو څنګه وزنی لیازه موږ دا وایو دا یو ظلم یو ذات روان دی.
امان الله صاحب د پاکستان پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي کیمپ مو لګول دی غوښتنه مو څه دي؟
غوښتنه خو همدا ده چې نقیب مسعود سره چې کوم ذاتی وشو ما ورای عدالت قتل وشو لکه دا انتهایي ظلم دی زیاتې دی او راون ورته چا دا اختیار ورکړی دی پولیسو ته چا دا اختیار ورکړی دی نو موږ دا احتجاجي کیمپ لګولې دي چې نقیب مسعود ته دا انصاف میلاو شو که چېرته انصاف نشي میلاو نو یکم ته به موږ انشاءالله په اسلام آباد کې هم درنه ورکوو چې څوک به نقیب مسعود ته انصاف نه وي میلاو شوی زمونږ به احتجاج جاری وي.
دغه پرلت هونکي احتجاج کوونکي وایي چې تر څو پورې دې نقیب پر انصاف چې کومه غوښته کړې ده او غوښته په دې حال ده چې دې دپاره جوډیشل انکوایري نه وي جوړه شوې او ښکاره او رښتینې پلټنې نه وي شوې تر هغه پورې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. عدنان بیټنای وایس آف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي ډي اي خان
د ټولو
غږ دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږ تاسو د عدنان بیټنی رپورټ واورېدو چې په ډی آی خان کې هلته کې اوس هم داسې احتجاجونه روان دي چې د هغه نقیب الله د بې ګناه وجنې په اړه باندې او کوشش دغه خلک کوي چې د هغوی ته انصاف میلاو شي. په دغه اړه باندې نن په سپریم کورټ کې هم اورونه شوې ده نو دغه اړه باندې به نور تفصیل اخلو د خپل خبریال پیر ولای چانا. پیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. پیر صاحب درته وایي چې نقیب الله د کیس او روانه نن په سپریم کورټ کې شوې ده په دغه اقله باندې زمونږ اوریدونکو سره سم معلومات شریکوي.
بالکل جی نن مشر قاضي د ستره محکمې ساکب نصار دغه اوریدنه کړې ده او په دې موقع باندې ساکب نصار چې دی هغه دا پوښتلی دي چې راوانوار چې دی د په ضد د پرتون لپاره چې کم کمیټي جوړه کړې شوې ده نو راوانوار هغه ته ولې نه حاضرېږي او بل خبر بیا چیف جسټس داوم کړل چې دا سیم پاورې دوه کې راغلي چې راوانوار نن د پاکستان نه د تخت هڅه کوله نو دا ریپورټونه رسو بیا چیف جسټس چې دی هغه د ریکیس راتون کې اوریدنه په 18 تاریخ کولو هغه نیټه خدای د روان میاشتې په کراچۍ کې او په دغه ورځ باندې راوانوار ته او د دې سره د سند پولیسو مشر ته او د سند صوبایي حکومت چې کوم وکیل دی اډوکیټ جنرال ته هغه ته حاضرې دو حکم هم ورکړی دی. د دې سره نن ټول ورځ په میډیا کې دا خبر هم چلی ده چې راوانوار نن تیښته کوله د پینډې ایئرپورټ باندې د په یو جالي اسناد باندې د ټیکټ اخستو او هغه باندې د کوشش کوي چې وتښتي خو هغه بیا د پاکستان اف ای ای چې دا تحقیقاتي ادارا هغه د تیښتې د هڅه ناکامه کړې ده. خو د دې وروسته بیا راوانوار د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرې کړې دي او دا خبر هغه رد کړی دی چې ګنې ده د تیښتې هڅه کوله او هغه دا هم ویلي دي چې زه په پاکستان کې موجود یم او ما څه تیښته نه ده کړې. دې سره دا خبر هم مخې ته راغلی دی چې حکومت د سفري بندیزونو چې کوم لیست یعنی اگزیټ کنټرول لیست هغه کې د راوانوار نوم اچولی دی چې د ده د بهر تلو مخه ونیول شي او دا هم اف ای ای چې د نو دا کاروي نن ستره محکمه کې د اوریدنې نه پاس کړی دی.
پیر ولا چا درته وایي چې د نقیب الله پلار او نورې کورنۍ چې د هغه اوس هم په کراچۍ کې دي آیا د راوانوار یا د نورو کسانو پر ضد باندې تر اوسه پورې اف آی آر درج شوی دی او که نه؟
د دې والی سره خوننم چې د کراچۍ کم اډیشنل آی جی دی او هغه تل دلتا چې کم د نکیب الله په ځد چې کم د هغه مرګ په ځد چې کم احتجاج کیږي هغه تم هغه وینا کړ د هغه دا ویل چې دا یو جالي مقابله وا او دا سی ریپورت هغه ورو باندې کړی دی خو دا تر دې دمه پورې ایف آی آر چې د راونوار په ضد باندې درج شوی هغه مخې ته نه دی راغلی خو دا دی چې کومه کمیټي جوړه شوې وه د نکیب الله د وژنې د پېښې د پلټنو لپاره نو هغې کې دا صفا ویلي شوي دي چې نکیب الله بېګناه وژل شوی دی او په کومه مقابله کې چې دی وژل شوی دی هغه یو جعلي پولیس مقابله وجي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسو زموږ سره راغلی زموږ اورېدونکو خبر کړو او په دې کیس کې چې نور څه داسې معلومات مخې ته راځي نو سو سره به موږ بیا رابطه کوو. ډېره مننه.
مننه.
اوردونکو د ملګرو ملتونو حق اداره چې د فلسطیني کډوالو سره مرسته کوي نن د دوشنبې په ورځ د 500 میلیونو ډالرو د مرستې لپاره کمپاین پیل کړی. زموږ همکار بختور شامت خبروي.
دوه هفته وړاندې د واشنگتن لخوا د فلسطیني پناهګزینو لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو په ځای سخت کال صرف د 15 میلیونو ډالرو د امداد اعلان د پناهګزینو ادارې حیرانی کړې دي. د امریکای دغه اعلان د فلسطینی پناهګزینو لپاره د ملګرو ملتونو ایجنسی ارنا هم د سخت مالی ستونزو سره مخ کړی ده. څوک چې لتیرو او یو کالو راسي په غزا پټی غربي غاړه اردن شام او لبنان کې د فلسطینی پناهګزینو مرسته کوي. پیټر مولریان په نیویارک کې د ارنا ډایرکټر دی. وای
وی پروواید schooling to over 500,000 children in 700 schools.
موږ په دې سیمه کې په 200 سکولونو کې د 15 لاکو نه زیاتو ماشومان ته درسونه ورکو. موږ په 1.5 هسپتالونو کې 9 میلیونه پناهګزینو ته د صحت اسانتیاوي هم ورکو. موږ او یا لاکا فلسطینیانو ته خوراکونه ورکو او دا ټول داسې کارونه دي چې یو ورځ هم نشي ودرولای کېدی. د فلسطین او امریکای ترمنځ تاو تریخواله پس له غی زیات شو چې د دسمبر په شپږمه نیټه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ومنلو او ژمنه یې وکړه ډیر زر به د امریکای سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته وروړي. چې په خبرګون کې فلسطین دغه خبره په ملګرو ملتونو کې اوچا تکړه او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اکثریت سره د فلسطین مرسته وکړه او د امریکای د دغه ګام غندنه وکړه. سړون کې وای فلسطینیانو ته د امریکای امداد کومول داسې بریخي امریکا د فلسطین نه سیاسي بدل اخیستل غواړي. خو د خارجه وزارت وایان د هیتر نوورت وای داسې خبره نشته.
The United States government and the Trump administration believe that
the
there should be more so-called
maqsad yawazi da de che da sadr Trump intizamiya gwaadi da amrike pa ze da imdad boj tola nalai pa khpalo ki ham uishi o pa malgaro milatuno ki da amrike safiri Nikki Haley da Palestine pa ala der sakht khabargun khodale awai
go and take us to the United Nations and try and basically are very hostile
what they say manga malgaro milatuno tawlandi kliyu aw hawi che sakawi bihi zamanga pa mukhalifat ki gamun akhli manga ha gachata paise nu shwar kawle sok che zamanga da imdad na galat faida akhli pa dasi hal che amrike da falastin panagazino la para khpal imdad ki palo ya kacha kamera waste da falastin da panagazino la para pa malgaro milatuno ki imdadi idare arna د ټرمپ انتظامیه سره رابطه نور تیز کړی دي او د خیر خیګړی خپل کارونو روانو ساتلو لپاره په نړیواله کچه د نورو مرستندوی ادارو لټون هم پیل کړی دی.
د جنگی جرمونو او بشری جنایتونو په نړیواله محکمه کې په افغانستان کې د خبريالانو پر ضد د جنگی جرمونو او د بشر ضد 190 قضیه ثبت شوې دي. لکه بل پرې د دې خبريال حقمل روان دا راپور سوالي.
پا
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نه ادارې ویلي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر ضد تر سره شوي د جنگي جرمونو او بشري جنایتونو هغه 190 پیښې ثبت کړي دي چې د 2000 لومړي کال څخه تر اوسه پورې رامنځته شوي وي. په اړه یې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایه مشر حبیب خلوتګر له ډیوي سره په خبرو کې داسې وویل:
تولید توګه 190 قضیه چې د نړیوال جزایی محکمې د قانون پر بنسټ د جنگی جرایمو یا د بشریت پر ضد جرایمو هغه مستاق لري ثبت شوی ده. دا قضایا د 2001 کال تر 2003 کال پورې ده او ګرده 190 قضیه ده.
خلوتګر زیاته کړه د جنگي جرمونو بشري جنایتونو په نړیواله محکمه کې چې کومې قضیې ثبت شوي په هغه کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي بیلابیلې پیښې شاملې دي.
د خبریالانو قتل ده، د خبریالانو ټپي کېدل ده، همدارنګه اختطاف ده او تهدید او تخریف ده.
ښاغلي خلوتګر په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالو د پیښو ثبتول اړین ګام وبلو او په وینا یې دا اقدام کولی شي چې د نړیوالې ټولنې د فشار له امله په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی رامنځته شي.
که مونږ دا مسایل ثبت کړو او دا مسایل د طالبانو لخوانه که ترسره سوي دي، که د داعش لخوانه یا د اقانی شبکې لخوانه، نو دوی دنه وروسته کله چې دا مسایل په دوی باندې ثبت شو، بین المللي سازمانونه هم څه ده هلې ځلې کوي چې دا مسایل بیا تکرار ونه سي. بیا پایلې دا ده چې د خبریالانو په وړاندې دا تاوتریخوالی هغه لیول چې ده کمی.
نوموړی له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې په ثبت کولو کې مرسته وکړي او د تعقیب لپاره یې کوټلي اقدامات ترسره کړي.
خبریالان بی طرف کسان دي، نه د دولت په نفع کار کوي نه د طالبانو مخالفینو په نفع. مونږ غواړو د دولت نه همدارنګه د ملل متحد نه چې مونږ سره په دې اړه کومک وکړي. د افغانستان دولت مسؤلیت هم دا ده چې کله یو د بشریت پر ضد جرایم چې واقع شي دوی هم باید په رسمي بڼه ثبت شي، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د دفتر چې په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري، او د دوی وجایب هم دا ده چې دا مسلې تعقیب وکړي.
د جنگی جرمونو او بشری حقونو په نړیواله محکمه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 190 پیښې په داسې حال کې ثبت شوي چې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د مسؤلینو په وینا په 2018 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 150 نه زیاتې پیښې رجستر شوې دي. د نوې ادارې ویلي په تیر میلادي کال کې 21 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، له 40 زیات خبریالان ټپیان او توهین شوي، او په وینا یې له همدې عمله په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 30% زیاتوالی راغلی و. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، تاسو ډیوه رادیو ته غوږ یې. تاسو به زموږ په تیرو خپرونو کې اوریدلی وي چې په خیبر پختونخوا کې د غنی فصل زمینداران چې دي هغوی احتجاج کوي چې هغوی ته د هغوی د فصل معاوضه نه ملاویږي. اوس دغه په اقله باندې په صوبایي اسمبلی کې هم بحث شوی دی، او د صوبایي اسمبلی سپیکر چې دی هغه د غوښتنه کړې ده چې زمینداران ته دې پوره نرخ ورکړی شي، کم چې 180 روپۍ دی په نسبت. خو زمینداران وایي چې دوی ته 165 روپۍ ملاویږي. په دغه اقله باندې نور تفصیل راکوي حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا حکومت د چینو مل مالکانو ته ویلي چې د حکومت لخوا د غنی منکت هغه نرخ یقیني کړي چې د صوبې د خوراک محکمې لخوا ټاکل شوی دی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د رولینګ د لارې مل مالکانو ته امر ورکړ چې د کومو کروندګرو نه غنی په 115 روپۍ او یا په کم نرخ اغستی شوي او د منکت په حساب د 180 روپو کې بقایا پیسې زر تر زر ورکړي.
سرکاری قیمت ادا کی جائے
خو د صوبې د خوراک وزیر کلندر لودی وایي په پنجاب او سند صوبو کې هم غنی د 130 روپو نه تر 160 روپو پورې من خرج شوی دی، او باوجود د دې نه چې دغه صوبایي حکومتونه مل مالکانو ته 10.5% سبسډي ورکوي او ملونه آزاد دي چې خپل چینی د زیاتو ګټو لپاره بهر ملکونو ته واستي. خو دی وایي چې دوی بیا هم په ملونه زور راوړي چې د من غنی سرکاري ټاکل شوی نرخ کروندګرو او زمیدارو ته ورکړي. کلندر لودی وایي د سرکاري نرخ نه په کم نرخ د غنی خرڅ د مل مالکانو او کروندګرو په خپل میانس کې په خوښه دي، او دوی ته کوم زمیدار یا کروندګر شکایت نه دی کړی. او دی وایي د پښتونخوا ځایي ملونه بهر چینی ځکه نشي لیږلی چې دلته د چینی مصرف د پیداوار په دوه چنده دی. خو د پېښور سره سره په 400 او ډی خان کې د غنو کروندګرو په تیرو اونو کې د کم نرخ پر ضد په دوام سره احتجاجونه کړي دي، او د اسمبلی غړي محمود جان په صوبایي اسمبلی کې یو شمېر انډنټونه وښودل چې پکې غنی د 170 او 160 روپو په منځ کې په منکت لګېدلی وو. د صوبایي وزیر د وینا پر ضد په صوبه کې زیاتره د غنی کروندګر غنی چې د 180 روپو من هم زمیدار ته واره نه خوري. د غنی فصل زیات انساني کړاو او مصرف واڼه غواړي، او د دې کم قیمت له وجې د غنی فصل اوس دومره ګټور نه دی پاتې شوی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
زمون اوریدونکو تاسو په تیر څو ورځو کې به په یو څو اونو کې به دا اوریدلې وي چې د پاکستان کې د ماشومانو سره جنسي زور زیاتی کیږي او دغه نه پس وجل کیږي. په دغه خپل باندې نن په سینټ کې هم بحث شوه ده. دغه بحث په خپل باندې تفصیل راکوي پیر ولا چا په دې رپورت کې.
د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د وړو جنکو سره جنسي تیرو نه پس د دوی د وجنه د پیښو په سر ټول هیواد کې سخت غبرګون پلیدو کې راځي، او د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې د حکومت نه د جرمونو کې ککړ مجرمان په ډاګه تیزندي کولو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند سینټر رحمان ملک په مشرۍ کې د سینټ د کورنو چارو کمیټې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو پیښو کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکولو قرارداد منظور کړی دی. قرارداد کې د حکومت نه د 14 کالو نه کم عمره ماشومانو د تختولو او دوی سره جنسي تیرو کې ککړ مجرمانو ته په ډاګه د خلکو مخ کې پانسۍ ورکولو غوښتنه شوې ده. او ډیو ریډیو سره خبرو کې د متحده قومي موومنت سره تړاو لرونکي د یاد کمیټې غړي سینیټر بیرسټر سیف وایي،
کم زمونږ د پاکستان موجوده قانون دی د فوجداري او ضابطه دغه د فوجداري د پاغه کې او تعزیرات پاکستان دی نه دغه لاندې او دغه نه علاوه چې کم د حدود قوانین دي د دې ټولو قوانینو د لاندې خو بالکل د داسې جرم سزا مرګم دی او پانسی ده. اوس د قرارداد قانوني حیثیت خو داسې نشته چې ګنې د قرارداد پر نه به پس په بیا قانون کې ضرور تبدیلی کیږي، خو دا کم از کم د ټولو ممبرانو د جذبات یو اجتماعي اظهار و شک نشته چې دا صرف د قرارداد په ذریعه نه کیږي. په دې کې به کدا شی کول غواړي څوک او یادې کې مخکې دا خبره مخکې روان دی بوزي، نو بیا به په قانون کې به دغه د دې حوالې سره ترمیم کیږي، تبدیلی به کیږي، او د سرعام پانسه دا شق یا دا چې کوم نقطه ده نو دا به په قانون کې هم شامل اول غواړي.
د کمیټې پړوند د خیبر پښتونخوا او پنجاب پولیس چارواکو د وړو جنکو سره شوی جنسي تیرو او د دوی د وجنو پیښو د پلټنو په اړه تر دې د مشوي کاروایو تفصیلات بیان کړي دي. کمیټې د حکومت نه د ماشومانو د تحفظ په اړه د قومي کمیشن د فعال کولو او جنسي تیرو ښکار ماشومانو لپاره د یو ځانګړي کمیشن د جوړولو غوښتنې هم کړې دي، او د دې ترڅنګ د ماشومانو سره جنسي تیرو د پیښو علتونو او د دې د مخنیوي لپاره د یو تګلارې جوړولو په ترڅ کې د سینیټر شایسته په مشرۍ کې یو ځانګړي کمیټې جوړولو پریکړه هم شوې ده. بلخوا د پنجاب پولیسو د ایالت په قصور سیمه کې د زینب نومې ماشومې سره جنسي تیری او د دې د وجنې پیښه کې ککړ مرکزی ملزم د گرفتاری دعوه کړې ده، او په دې اړه میډیا ته د صوبایي حکومت ویان ملک احمد خان ویلي،
ایک سیریل کلر بھی کہا جا سکتا ہے اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ سارے واقعات اسی ایک شخص کے کیے دھرے ہیں تو پھر یہ دونوں باتیں جو ہیں کنکلوسیولی کہی جا سکتی ہیں جی.
دی وای چې د وجلی شوی ماشومې د بدن او د ملزم نه اغستلی شوی نمونې د ټیسټونو لپاره لیبارټری ته لیږلی شوی دی او که دغه رپورټ مثبت راځي نو بیا دی کې هیڅ شک نشته چې نه یوازې د زینب په وجنه کې خو د دې نړوند علاقه کې شوی جنسي تیرو پیښه کې هم دغه یو ملزم ککړه دی. روان میاشت د پنجاب ایالت قصور او د خیبر پښتونخوا مردان علاقه کې د وړو جنکو سره جنسي تیری او بیا د دوی د وجنې په ضد هیواد کې په اولسي پارلماني او عدالتي کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي. پنجاب ایالت کې رامنځته شوې پیښې په سر کیدونکو احتجاج باندې د پولیسو په ډزو کې دوه مظاهرچیان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو او د پاکستان ستره محکمه هم د دغه پیښې از خود اورېدنه کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه